سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش او احمد زیم تاسو ته د رادیو او مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه لسومشتو وروسته د لمړي ځل لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې شمیر انجونو او میرمنو لاریون وکړ. دغه انجونو خو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل قانون غوښتنه وکړه او نړیوالې ټولنې غوښتل چې د طالبان واکمنی وغندي. لاریون کوونکو د طالب کار او ازادۍ شعارونه هم ورکول. دغه لاریون د افغان ښځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی و. رقیه سعید چې د دې خوځښت مسؤله ده ویلې دی ویری چې دغه لاریون به د طالبانو لخوا سره مخ شي. لاریون کوونکي میرمنې اړې شوې چې له نیم ساعت وروسته یې پای ته ورسوي. د طالبان لخوا د ښځو انجونو د اعتراضونو له ځپلو وروسته واک ته د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځایونو کې ډیری لاریونونه ترسره کیږي. طالبانو واک ته له رستنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو انجونو پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې پکې تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزو پر کار کولو باندې سولګوه. همدارنګه په دې ورستي کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف قانون تصویب ویلان شو چې په ترڅ کې پر خزو زیات بندیزونه ولګول شول. د امریکا د ولسمشرۍ مرستیالې او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوریتپالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د دوه هیډ موافقه لقبل انتقاد وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله. پرمن هاریس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پالیسي سختې نوکې وکړې. پرمن هاریس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوی تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شو. میرمن هاریس سمدارنګ پر ټرمپ لدی قبل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرانی کاب په دیویټ ته وربلیلو چې د هغې په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درناوی نه کړ. خو ټرمپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې له خوا له افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه یاد کړه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمې تروریسي بریدونو د 20مه کلیزه دی ولړ مراسم په ترڅ کې نمازل کیږي. په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګری د نړیدلو دوه لوړ پوړ ودانې په ځای کې جوړ شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو من جمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریتپالو کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون کړی وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاخو ولس بجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف سلاکران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړل چې د دې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او حسابي ډلې هم د هغه مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د الفاظ پر سم د سیمه معلومات نشته او امریکایي چارواکم تبصره نه ده پریکړې. په عراق کې د ایران پلوی وسلواله تیری ولسمش رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي. امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات څخه کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد روانه جګړه کې د اوږد واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کړه په ځواب کې ویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نظره وځکه دا اندېښنوي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیرونۍ له لویدیځي ودونو غوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. بیا په جرمنی کې په یو غونډه کې د لویدیځي ودونو دفاعي چارواکو ته ویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران وړتیا به محدود نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیویټ ایسن ویل چې د دې بندیز لری کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. سپتمبر یوله سم د افغانستان خلکو لپاره سه پایر لیدلو دی. بله په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تاسو هم واورئ چې نور جزئیات شته ده. تر څنګ د دینی مدرسو تر څنګ د عصري علوم زده کړو ته د زده کوونکو د لاسلسي غوښتنې.
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناست یم ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو.
له نورو ولایتونو د کندهار شیریا خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل.
دا شیر یو ته زدا اته کال کې راځم در مخه د تخور او وسپارسي یادته
نن د سپتمبر 18 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر د فوزره د القاعده د بریډ ریښتما کلی زده ته 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وژلو لامل شول. د مغه کال په اکتوبر میاشت کې امریکا په افغانستان کې د القاعده د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ نسکوره کړه. یو شمېر افغانان وايي په افغانستان کې د طالبانو د لمړۍ دورې واکمنۍ تر سخت وروسته په ژوند کې مثبتې بيخه تجربه رامنځته شوه. خو د چارو ځینو پوهان وايي چې د سپتمبر 18 لامري افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو ترڅنګ زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نور حال د فیروز عزیزی پر راپور کې
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 18 له حمله چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزن کېدو لامل شو تر 20 کال اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. پدې حملو کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوه برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانۍ هدف وګرځول سول او یو بل الوتکه له حمله مخکې په پنسلوانیا کې رانسکور اسو. پدې برید کې ټول سورلۍ او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکي په دغه ودانیو کې ووزل سول. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 لستانه د سعودي عربستان اوسیدونکي و. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګره ډله وبلله او هغه مهال د دې ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسېده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو په اړه د طالبانو مخالفت د دې لامل سو چې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر پراخه حمله طرح کړي. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغو بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته یې د طالبانو 15 کلنه واکمني پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبلیو بوش وویل
and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریا وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او د غهواته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو تر سره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړې توګه خزو ته د خوانیزو او کاري فرصتونو رامسته کېدل د دغه دوه ولسیزو تر ټولو مهم لاستراولنی بلل کیدی. د دې حمله پاړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابل نظرونه شریک کړل. د کابل خار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دلامل سوچې امریکا هغه مهال د طالبانو واکمنۍ ختم کړي او هغه انجونی چې د طالبانو په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې لزدک لو پاتې وي زدک لو ته لاسرسي ومومي.
په دې وخت روشن کړم گفتن کې مرجعی نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګولا پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي. ډیر جالب و، ډیر اوږد پاتې نه شول او په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلل. موږ هماغه مهال هیڅ تمه نه درلوده څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې. خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نه تلې، خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوې پیلامه وه.
مردم برای اولین بار پای صندوقای رای رفتن، یک شروع جدید برای
خلک د لومړي ځل لپاره رای ورکول ته لاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایلو خونځي خونیز مرکزونه یا د باسواده خلک د همدې فرصتونو پایلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یو نوي حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 18 له حمله دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعده شبکې په انتحاري کې ووزل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعده شبکې د سقوط لامل سوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر پایه چې له دغه هېواده وروستی امریکایي سرتیری ووت دوام کړی و. له هغه مخکې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سه. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 11 حمله امریکا په افغانستان کې په بې پایه جګړه کې ښکېل کړه. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملو وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي وو، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نخستلای سوا.
سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومت در اون وقت توسط طریق طالبانی داره میشد.
با افغانستان که در دیرو بدون رو لعمل شد، ها حکومت چه در طالبان و در تحریک لخواه اداره که در و پرزول شد. ناتو او متحد زواکون ایراغلل جمهوری حکومت جور شد او اساسی قانون تصویب شد. افغانی طولنه که دیر بدونو نراغلل، خو افغانان رو لده فرصت سمگت و نخستلای شوا.
د سیاسي چاروپو محمد عیسی قطمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې وه تور ورځ ده، ځکه په خبره یې افغانستان یې په تیرو شلکلونو جګړو کې ښکیل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا د ناټو د شلکلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان وژل سو، بندیان شل، مایوب شل، افغانستان په کنډواله بدل شو. په افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې بنیادي او اساسي کار نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیری لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوري حکومت او رامنځته سوي فرصتونه یې و، او بل لوري ته بیا د جمهوري حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوب لیوي. له دغو لوړو ژورو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تېر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای، خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې دا چې پایله ورنکړه، بلکې جګړه لا زورور سوه او بالاخره طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د دوهې تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د پرزیدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و، خو ډونالډ ټرمپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیریو ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شلکلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې او ادعاوې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو. همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبان د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړپوړي دولتي پلاوي او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپون هم وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د یو پلاوي په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
لاتی دی ګیر کړه او مشکلات بشر
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې د اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخلا زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپله خاوره کې د دغې پروژې د نلیکې د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و، خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې ناامني یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پونه وزارت وای په تیر وکال کې د افغانستان په بیلابیل سیمه کې نږدې 40,000 ډېرې دینی مدرسې جوړ کړې دي. د وزارت اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوند د تیر کال سره ورونو د تشریح په نوم خبري غونې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 21,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,078,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 21,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شله دې جملې څخه یې 9,609 باب مدرسې او 1,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرونو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 1,050 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنې وروسته د نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1,404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړی شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د اولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نړۍ سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په ورستې شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخته اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشرۍ مراسم کمرا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایلی دي سره مناسب وګړي چې کومې وي په نظر شمیرونه کې مخکخ دریز خپلوي. نور جزئیات راپور کړي.
د کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. دغه ټلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هاریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډیر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هاریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هاریس چې په پیل کې قهر جن بریښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هاریس په دې موضوع کې چې د هغې هیول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساوه چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هاریس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی په کې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ هاریس یوه مارکسیست وبلله او هغه یې تورن کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته یې تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامل هرس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښیي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هاریس چې یوازې 9 اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هاریس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هاریس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. 78 کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هاریس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی. خاين موري د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالي شوی خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشري انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه تر سره شي خاين نتیجې په ولایتونو کې یو لکشمي رائے ورکوونکو چې نه پويږي چا ته رائے ورکړي و ټاکل شي. هاریس او ترامپ التیا لري چې د رائے ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پر تلخ کاندید یا کاندیده ده. د هاریس کمپاین ویلی چې کاندیده په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بل تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ خو ترامپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هاریس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی. د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پرته اکثر په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کنداري شریخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي.
یار خپل کې چندان نه ست ده بلکې د ماشين شریخ خوړلو مله ماشين د شریخ سره موږ ډېر خواري کارو ډېر کوچو ډېر.
د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار شهر په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبد الله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکو دي او هر ورځ ل خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زرات اته کال کې درځند مخم د تخور او وسبارسي یادته چې شسته شریخ دې معنا راځو د دې دغه شریخ ترځو اوس موږ ما جانیان راځته دې چې دې شریخ ته په دراغه دې دغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راسو ترازو خه مخازم ترازو شکوات کې اوس د ګرمۍ په موسم کې
سلور څنګه کې یو کوم ځای یو خړل
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینواله لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخه مینواله لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو د جمعې ورځ چې راسي لار نه په کښې کې بل د ښه سره کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی. بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو بیا په الوده ورسره شروع کړه بیا په الوده و شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره یې په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه شوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
دستي اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وخت موږ په دا لاسي جوړو یا غنو یې خی مال کو بلا یو انسان بغیر د ورځو سره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي چې دی ورواچو بنزین کې بعد په خپل یو
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشیو په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
ترنول دین کوم مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو د سپورتونی خبرونه هم درته لرو. لا سمې شورسته د لمړي ځل لپاره د کابل خار په د شبرچی سیمه کې شمیر انجنونو مېرمنو لاریونه کړ. د غونجنونو خوځو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. لنډي ولې ټولنې غوښتل چې د طالبانو واکمنې وغندي. لارینکوونکو د تعلیم کار او ازادي شورونه هم ورکول د غلارین د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت له خوا پیل شوی او رقیصایي چې د دې خوځښت مسؤل دی ویل دی ویری چې د غلارین بعد د طالبانو له توتیر خال سره مخ شي. لارینکوونکو مېرمنې اړ شي چې لنیم سات وروسته پای تبرسوی د طالبان خو د خزاو انجنونو د ترازونو ل زپل ورسته وخت د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو زینو کې ډیری لارینونه تر سره کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کابل هارس د جمهور پالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ل طالبانو سره د دوه د موافقه ل کابل انتقاد وکړه. وغه یو تر ټولو کمزوري موافقه وبله. میرمن هارس بیگا ل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو ته د بل پر پولیسي سخت نیوکه وکړه. مرمن هارس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره له تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې تروریستي بریدونو د 3مه کلیزه د یولړ مراسمو په ترڅ کې نمنځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هریس او نور چارواکو او مشرانو من جمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهور پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي. دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشرانو او سما بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپولو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیزو خبرونه په لړ کې دا ونې درته د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزن ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت لامل به لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونې د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنې ټیسټ لوبې په تخنیکی تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدی سره مرکه لرو. پله د افغانستان او نیوزیلند ل ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرې دو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9 نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري، د ورښتونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالی په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالی کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل و. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورني کرکټ سیالۍ روانې دي، او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنه کړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري، باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالی ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالی ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالی په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي، او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویم لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالی کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي، او په لوبغالی او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندے برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیم مولډر، لونګی انګیډی، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹابس، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوې مساوي کړې و او بلې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګ د افغانستان د فوتسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او کچېره افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولای شي چې هغه په بل پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوتسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوی اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو ترڅار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې په هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د 4 هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
په هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 دپاره ضرورت دي لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعض شیان چې کوم T20 کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمۍ وجه دغه د دوی علاقان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده همدغسې ګرمه ده نو علاقان ښه خوښ دي، ښه خوشحاله دي او دوه درې سیشنې موږ نټ لرو هغې نه بعد 15 میچز دي انشاءالله یو منظم ټیم به برابرې وي.
خوشحالي خو واقعاً ډېره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې موږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوه ده هغه لورم زیاته کړو.
هو بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډېره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیارو میچونه لرو نو موږ دپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنس کسیز اسکواډ کې راغلی یم. په دې کې موږ ډېر زیات کار کیږي یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی، بالنګ دی، بیټنګ دی کنه هر شي کې خو کار کوي ماشاءالله او خو کوچز مون سره تجربه کار کوچز مون سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او مونږ هم خو پرفارمنس وکړو دیغه پرفارمنس هغه د چې مونږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکب سیده د ا ټیم ان شاء الله دلته هم ځلېګو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دي چې د غوراوي کمیټي د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 نیټې پورې به جریان لري سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري پامیر لیجنډز هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی اعجاز احمد آزاد یوسف شاه زرمتی علی احمد ناصر عمران میر ریاض حسن الانور ناصری شمس الرحمن ولی خیل فرمان الله صافی ظاهر خان محمد ابراهیم اکرام الله مومن محمد ګل امیر حمزه کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر اکرام علی خیل مسعود ګربز شبیر نوری عثمان نوری سویل خان زرمتی اسلام زازه آصف موسازه جمعه ګل عصمت عالم فطرت الله خاوري عبدالله احمد زید نجات مسعود بشیر احمد او خیر محمد دی د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شیدی بیا عبدالمالک د لوبغاړي طاهر عادل عبدالحادی محمد شهزاد ارشاد الدین صافی رحمان الله زدران ایمل شاهین بیرشاه محبوب لالبا سینزه محب الله زرمته نصیر خان معروف خیل خلیل ګربز ضیاء الرحمن شریفی آفتاب علم او عبدالباقی پوپل دی او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زیده لوبغاړی شاهد الله کمال افسر خان زازه جلات موسازه جاوید احمد زه جمشید زدران شوکت زمان رحیم الله زرمته ناصر جمال یونس زدران عبدالله ترخیل محمد الله لوګری نسیم منگل سمیع الله سرمست ربګل ممن او خلیل احمد دی افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي یا د لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کې درته ځانګړي مرکه خبرو د دیونه د مرکی موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنز د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي نو د تاړون نور پښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړی دي نور په مرکه کې ووري فدایی صاحب خبرونه تستړه مشه لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بولې او طبیعي مسله ده.
سلامونه جناب ساحل صاحب، بالکل اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان ستره ټیمونه سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله که چېرته افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوې؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحې باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، پښه زوبله شوې ده. هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی زوبل شو، چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. دا یوه غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران د ورخ ده او د هغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی کرکټ کتلی، دغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران د ورخ مخه ونیولی شي، او امکان یې نه ده لیدل، امکان یې نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چېرته زیر سو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای او که چېرته د دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه نا څه لوبه مونږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه وله چې د مونسون سیزن په اګست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کېدای شي ډېره زیاته وي، دوی خپل بل هوم ګراوند سه ګریټر نویډا دا غوټاک. نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو، ځکه چې خپله هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یوه غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو او ورخت لږ بې وخته شول، او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغسې حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي، کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلې لارې ډېرې ګرانې، ځکه چې کله چې میدان وټاکل شي ټول لوجستیکي مسایل ورته تنظیم شي، لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول شي، او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلې، هغلته کامرې لګېدلې، نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي، او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي، او شرط دا ده چې بل لوبغاړی نږدې او هغه درته آماده ای سه جای در کی او تاسو هغه د لوبه وکړی سه. نو زه فکر کوم سه دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده سه داسې حالت دی سه بدیل لارې دوی پیدا کړی سي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوېدا لوبغالي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره.
افغانستان کرکټ بورډ دې مسئلې ته اشاره کړې ول چې غیر د ګریټر نوېډا نه دي ته دوه نور لوبغالي هم ورښودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نوېډا سره کټه کالی اوسي یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې مشتي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او غیر سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري. نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوېډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
روسي پښتنه مې دا ده دغه سي ټيست لوبي افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره سي ټيست چمپیون پاتې شوی ده. افغانستان لپاره د یو ټيست لوبه هم ډېره زیات ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سه هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد د نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه سه ورښت وو او میدان یا لوبغالی آماده نه وو سي پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا سه یو غټه سیالۍ وه او کاش سه سوی وای هدا خل دغه دور زبات دی که څه وزي خو امید لري کم د کوم سیالۍ وسیا
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره از مونږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ملنګ دروازې کوم پښتنه باران دې نظر زم دننه باران دې څنګه په تور ما خام کې راغلې تاله منا باران دې جره زندنه چې باران دې چلې دستا دې دل می دې ارمان دې چلې ماتل می نکړې چې باران دې چلې دستا دې دل می دې ارمان دې چلې نا مرد لګ فورا وس دې کال نه باران دې نتر سم دې نه باران دې کوم پښتنا باراند نظر زوم دې نه باراند نظر زوم دې نه باراند